السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د مریض کاب یهود میاشتې شلمه او د مارچ لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. و باورې چې تر زلمی خلیلزاد وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې دوحې ته تللې. دا چې هلته څه ویل شوي خپرونه کې حال درکوو. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې دوحه کې له افغان مرکچیانو سره کتلي. افغانستان او زیمبابوې نن دویمه ټیسټ لوبه کوي او امریکا له ایران غوښتي چې دغلته د اف بی آی د لادرکه شوي مامور په اړه سم ځواب ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې په دوحه کې د افغانستان د دولت د سولې له مرکچي پلاوي سره وکتل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجي انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د دې لیدنې په اړه داسې توضیحات ورکړل.
په هغه ناسته کې چې پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې میرمن دبرولاین سره د قطر په پلازمینه دوحې ښار کې درلود، د سولې د پروسې پر پرمختګونو د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا او په سیمه کې پر فعال ډیپلوماسي خبرې وشوې او هر اړخیز تاکید پرې وشو.
په دې لیدنه کې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی او څو نورو غړو ګډون درلود. خبرونه کې تفصیل درکوو. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لومړنی خصوصي راډیو فعالیت پیل کړ. د دې راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ترکمنی سیمه ییز راډیو خپل خبرونه سر له سې شنبه د اف ام په 92.9 چپو پیلوي او هر ورځ به د سهار لشپاګو بجو د ماخام تر لاسو بجو په ترکمنی او نورو رسمي ژبو خبرونه کوي.
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به یې گرفتیم.
په جوزجان ولایت کې د فرهنگیانو په همکاري او هڅو مو دا پریکړه وکړه چې په ترکمنی ژبه یو سیمه ایز راډیو جوړ کړو. څو لدی لارې وکولې شو د ترکمن ټبر پر حق شختر مسولینو ورسو.
ثابته ونیم کې صدای بر حق مردم ترکمن را به گوش مسولین دولت برسونیم.
په جوزجان ولایت کې دیار لسیمه ایز راډیوګانې او څلور ټلویزیونونه دا مهال خبرونه لري. تر دې یوه ورځ د مخه په فراه ولایت کې هم د صدای زن یا د ښځو غږ په نامه سیمه ایز راډیو فعالیت پیل کړ. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبه په ابوظبي کې ده او تېره اونۍ د دغو دو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه وشوه چې د زیمبابوې لخوا د لسو وکټو په توپیر سره وګټل شوه. په تېره لوبه کې د افغانستان او نړۍ پیژندل شوی باولر راشد خان د ګوتې د ټپي کېدو له امله په لوبه کې برخه نه و اخیستې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې د امریکا د فدرال پولیس اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ووایي چې په 2008 کال کې ایران ته د سفر پر مهال تښتول شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په یو اعلامیه کې چې د مارچ پر 9 خبره شوی ویلي چې امریکا به باب لیونسن هیڅکله هیر نه کړي. پرون د لیونسن د لادرکه کېدو 14 کال پوره شو. بلینکن دغه راز له ایران څخه وغوښتل چې ټول هغه امریکایي وګړي چې د ده په وینا په ناعادلانه ډول بندیان دي ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د ایران د سپاهي پاسداران دوه چارواکي امریکا ته د نه ورتګ په تور لیست کې شامل کړل. د ترکیې یوې محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه یې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وژنه کې لاس درلود. دا خبر د ترکیې دولتي رسنیو پرون خپور کړ. د روسیې سفیر اندری کارلوف د 2014 کال په دسمبر کې په یو نندارتون کې د وینا پر مهال په ډزو وژل شو. دوویشت کلن مولود میرت التنتاس هغه مهال د الله اکبر په نارې سره توپانچه را وویستله او تر ډزو د مخه یې سفیر ته ویلي وو چې حلب مه هیروه. ظاهرا د دې خبرې اشاره د سوریې په کورنۍ جګړې کې د روسیې رول ته وه. برید کوونکی هم هغه مهال د پولیسو په ډزو ووژل شو. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران حالت ته ورسیږي، اړتیا ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. جانکیری د مارچ پر 9 په بروکسل کې دا خبره وکړه. تمه ده چې جانکیری د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا وان دیر لین او د هغې له لوړ پوړي ټیم سره په دې اړه مخامخ خبرې وکړي. په واشنگټن کې د نوې ادارې له راتلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې دا دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخی لوړ درجه 12 ټیټه 2. هرات اسمان وریز د تودوخی لوړ درجه 14 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخی لوړ درجه 26 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخی لوړ درجه 10 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخی لوړ درجه 28 ټیټه 10.
سهارنۍ خبری مجله اوري. نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسئلې راټولې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوحه کې له افغان مرکچانو سره کتلي.
ارغه حڅه او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي.
د سولې د تودو حڅو لا هم جګړه نه ده سړه کړې.
خلک اوس د خپل کوروس د باندې سره ته لري خوارینس په لري تر درسونو پاتې دي پنتو تر نن سړي په وانګ سره روانه.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصری درتلرو او دا به هم ووري چې پاکستانی طالبان هڅه کوي خپل لیکې بیرته منظم کړي.
سرکاری چارواکی تختول شوی دی. وزیرستان کې یو حمله وشو، سلور خزی وژنې شوې. سرګندېږي چې دغه د حالات سم نه دي.
و بجه او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سولې بهیر اوږد مهاله او په دې اړه رامنځته شوی فرصت څخه باید سمه ګټه واخیستل شي. دیبرا لاینز په دوحه کې د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي له غړو سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې اوسني اقدامات باید د سولې بهیر ټکنۍ نه کړي او باور یې زیانمن نه شي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تازه روسي چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې هدف د دوحې د خبرو لا اغیزمنتوب بللی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکچي پلاوي سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د څرنګوالي په اړه بحثونه تاوده دي. دیبرا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ او وی ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري، څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي رادیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې ارغه حڅه او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه، اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. له دې سفر سره هم مهاله بیا هخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابع نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروفا د څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویب سایټ خبرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 13 نیټه ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماټان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشن په پرات انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالی شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د و ملمه هیواد په توګه حضور ولري. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به دغه ملمنو کوربوي. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبان هم د غونډې ته ور سریده. زمیر کابلوف د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوی کنه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړه پورې اړه لري، خو وايي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ویلي چې بلنه ورته رسیدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه څه ویلو ډاټه کړې ده.
د افغانستان د سولې لپاره د هڅې داسې مهال ګړندې شوی چې لا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو برخلاف د جګړې ډګرونه تاوده دي. په کندهار کې د هدفي وژنو زیاتوالی هغه څه دی چې دغلته د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه او عام کندهاریان اندېښمن کړي. دا چې د دغو پیښو په اړه د کندهاریانو اندېښنې څه دي او د دغو جرمونو په اړه باندې او یا هم د هدفي وژنو په اړه د کندهار چارواکي څه وایي، په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپورت.
د کندهار ښار پر واټونو ولاړ پولیس د موټرو او موټر سایکلانو تلاشي کوي. دغه ډول تلاشي تر ډیره د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د دې ډول تدابیر سره سره لا هم کندهار کې تر کابل ورسته د هدفي وژنو او ترور تر ټولو ډیری پیښې رامنځته کیږي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې د تیر 1400 مریض کال په پرتله روان مریض کال په دغه ولایت کې هدفي وژنې دوه برابر زیات شوې دي. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جدي په میاشت کې د هدفي وژنو ګراف تر ټولو لوړ وو.
هدفي وژنې چې هم چسپ کې مینونه پکې شتون لري او هم ترور دي، هم د توفنچی په وسیله باندې د ملکی کسانو او دولتي ملکی کارکونکو او همدارنګ دینی عالمانو سپینجرو دا کسانی معمولا ټارګټ دي. په دې برخه کې چې زیاته قرباني ورکړې ده دا یو لوی اندیشنه ده. لا اوس هم پر خپل ځای باندې پاتې ده، خو جدي میاشت کې د غرقم ډیر لوړ و. په قندار کې مشخصا کچيري بحث وسی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کڅه هم دروان کال د هدفي وژنو د ټولو ارقامو په اړه معلومات نه ورکوي، خو دا کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې دروان کال په لومړي شپږ میاشت کې په کندهار کې د ترور یا هدفي وژنو 320 پیښې رامنځته شوي. د کندهار میرویس روختون اجل واډ دغه روختون ته په تیرې یوه میاشت کې یو نیوي وژل شوی او 235 ټپیان وړل شوی. د دغه روختون سر طبيب ډاکټر محمد قاسم وایي چې په وژل شوی یو نیوي کسانو کې آتش پته او په 235 ټپیانو کې یو څلور شل هغه کسان دي چې په هدفي وژنو او مخامخ جګړه کې پنشه شوی او پاتې نور کسان د ماین په چاودنو کې مړه او ټپیان شوی دي.
تیر میاشت کې یو څلور شل زخمیان د وشتلو په ذریعه باندې راوړل شوی دي او آتش پته مړی و او یو څلور شپږ پنځوس د ماین په ذریعه باندې زخمیان شوی راوړل شوی دي او چې دا وروسته ډېر وشت مړه و.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او چسپکي ماینونو په مخنیوي کې پاتې راغلي او خلک له ویرې سره مخامخ دي. خیر الله واغی ګل د کندهار دوه اوسیدونکي
خلک وست د خپل کور وسه د باندې سره ته دي خوارین سپشل ایډیا سره ګرځنه پاتې دي پنتون ته کړل نو ډیر پوانک سره روان یو ورته می داد چې د خپل شاریانو امنیت ونیسي پر ډاټ سره د خپل همکاري وکي د خلکو معلوماتو کې د خلکو رکیږي او استره کنه من میږي خلک وشتل کیږي او وس مشکل مسدین د پنتون او چار ځای زو درسته خو به خیر پوانک روان یو خپل درسته سپات دي.
هدفي وزن خو وسته ډیر سیوی دي ترورن ډیر سیوی دي حکومت په دې کې بیخي ډېر پاتې راغلی دي. چسپکي ماینونه ډېر شوي دي، هر ځای پټاونه کېږي، خو لیکن حکومت تر اوسه د دې دفع کړې نه ده او نه مخنیوي کړی دي.
د کندهار امنیتي چارواکي که څه هم د هدفي وژنو د زیاتوالي خبره نه مني، خو وایي چې یو شمېر برید کوونکي وژل شوي او نیول شوي دي. د امنیې قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د هدفي وژنو کچه صفر ته راټیټه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم دا چې نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری لري، سالم احمد صالح ته بغوښ شو چې د زینو د غو ورسپانو پانی اړولي.
امریکایي ورسپانه میامی هیرالد افغان حکومتي مشرانو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د لیک په باب لیکنه خبره کړې چې د دوشنبه په ورځ د افغان سیاستوالو غوسه و پاروله. د ورسپانې په لیکنه دغه لیک چې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله ته لیږل سوی او په هغه کې د ملګرو ملتونو په مرسته د یوه کنفرانس د جوړولو وړاندیز هم سوی دی. د لیک لاهن د سیاستوالو انتقاد لپاره ولې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي، د شکیلو لوریو ترمنځ د بحثونو لپاره د اسانتیا برابرولو وړاندیز کړي چې پر یوه سیاسي جوړجاړي او اوربند سلا وکړي. میامی هیرالد لیکي د لیک په جواب کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د دوشمې پر ورځ ویل چې واشنگټن یوازې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د برخلیک په باب پریکړه کولای شي، نه د 15 میلیونو افغانانو پر برخلیک. د ورسپانې د تحلیل لمخې امرالله صالح په توند لهجه ویلي، موږ د سولې اړتیا احساسوو، خو داسې سوله نه چې بل څوک یې راباندې وتپي. په لیکنه کې د ولسي جرګې د غړي عارف رحماني بیان ته هم اشاره سوی چې په ټویټر کې لیکلي دا لیک امیرانه او له خبردارۍ ډک وو. بریتانوي ورسپانې ګارډین په خپله پرونی ګڼه کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د مشرتابه پر اندېښنو لیکنه خپره کړې چې له ډسمبر میاشت راهیسې په جلال آباد کې د دې رسنۍ څلور ښځینه کارکوونکي وژل سوي او د دغو وژنو مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی دی. دغه رسنۍ ویلي دوی به تر هغو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي نورې ښځینه کارکوونکي ونه ګماري. انعکاس راډیو ټلویزیون خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له کبله له کورونو کار وکړي او دفتر ته دې نه ځي. د دې راډیو ټلویزیون مشر زلمی لطیفي ګارډین ورسپانې ته ویلي تر هغو چې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي موږ نوي ښځینه کارکوونکي نسو ګمارلی. بلخوا د موبی ګروپ مشر سعد موسینی ویلي د انعکاس راډیو ټلویزیون په څیر رسنۍ د معلوماتو په خپرولو او ځایي اوسیدونکو ته د تفریحي پروګرامونو په برابرولو سره د افغانستان کلیو او بانډو ته تغییر ورکوي. ګارډین د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې ویلي دي له تیرې سپتمبر میاشتې تر ډسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو لږ تر لږه 11 مدافعان او د رسنیو کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل سوي او دا وژنې وروسته له هغې لا زیاتې سوي دي چې طالبانو او دولت په قطر کې د سولې مذاکرې پیل کړي.
وسام ورزو بامیانو ته. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین سره هممهاله شپه له بودا سره نه هم پروګرام د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر عنوان لاندې پیل شوی. طالبانو شل کاله وړاندې د کپ په 21مه په بامیانو ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې ونړولې چې د نړۍ له پراخ مخالفت سره دا کار مخامخ شو. دا چې د دغه پروګرام جزئیات سدي په اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راستول شوی راپورت.
په بامیان ولایت کې شپه له بودا سره پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمې په یاد جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د دې لړۍ پروګرام په پرانیست غونډه کې د بودا مجسمې ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړ او له نړیوالې حقوقي مراجعو څخه غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمو تخریب عدلي تعقیب کړي.
از اداره مصدی بانکان
لسیمایزی اداری غوښتنه کوم چې د دې غم لړلي جنایت د شلم کال په مناسبت ته هغه ځای د فرهنګيانو حقوق پوهانو په همکاري دوسیه چمتو او تعقیب یې کړی.
ښاغلی زهر زیاته کړه چې د بشري تمدن د میراثونو په ساتنه کې نړۍ مسؤوله ده. روان کال د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کال سره هم مهاله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. افغان فرهنګ پالان وای د طالبانو دا نه بخونکي عمل هغه وخت بخي چې د فرهنګي میراثونو ویجاړونکي عدلي تعقیب سي او طالبان ژمنه وکړي چې نور په افغانستان کې لرغونو آثارو ته زیان نه رسوي. د بامیانو پوهنتون رئیس عبدالعزیز موهیبی:
صلح را ما میخواهیم که در او دستاوردهای 20 سال اخیر یا 19 سال اخیر
دست شول آوردی چې په هغه کې د شلو کلمو راستراوړنه او همداشان لرغون آثار پکې خوندي شي. په داسې وضعیت کې سول خوا ته ځو چې طالبان زمونږ لرغون آثار ویجاړوي، موږ باید تمدن او فرهنګ له لاسه ورنکړو.
تمدن خود از دست ندیم، فرهنگ خود از دست ندیم، تاریخ خود از دست ندیم.
د ښاغلي موهیبی په باور افغان حکومت دې د لرغونو آثارو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه د ټولنې تمدن او فرهنګ ورسره تړلی. طالبانو شل کال وړاندې د 1990 کال د کپ 20مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بله یې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخ شو.
وسم د ټکنالوژي له ډګره د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې دغه هیواد په څلورو ولایتونو کې د خاروالیو د خدماتو د معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی. دغه ادارې چارواکي وایي دغه اپلیکیشن په جوړولو سره اوس هر څوک کولای شي د خاروالیو په اړه ټول معلومات او خدماتونه په اسان ډول ومومي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د برېښنایي کېدو په لور یو بلګام، د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په کابل کې د خاروالیو د خدماتو معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن استفادې ته وسپاره. د دې ادارې وایند نرګس مومند سي شمې پورس ازادي رادیو ته وویل دغه اپلیکیشن د وس لپاره یوازې په څلور ولایتونو کې کار کوي.
لومړی ځل لپاره موږ وتوانې دي چې دا اپلیکیشن په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات کې پرانیسو. دې اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو سره به خلک په ډیره اسانه توګه وکولی چې د ښاروالۍ په اړه معلومات، د غیر تشکیل په اړه، د ویډیوګانې او ارزاد خدماتو په اړه، د سیاحتونو په اړه چې څوک غواړي سیاحت وکړي، د بودیجې په اړه، د غیر انکشافي پلانونو په اړه او ضروري شمیرې چې دوی غواړي چې په عین وخت سره تماس ولري هغه به هم پکې وي.
د اغلی مومند په خبره نور برخو کې هم کار روان دي ترڅو دولتي خدماتونه ټول برښنایي شي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د معلوماتو لمخې د اپلیکیشن په اتو میاشتو کې جوړ شوی. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د اپلیکیشن په مټ هغه څوک چې د خاروالیو څخه شکایت ولري کولای شي خپل شکایت هلته ثبت کړي چې لنډې مودې ځنډ وروسته به شکایت ته رسیدنه وشي. د اپلیکیشن په لومړی په ټلیفون کې ثبتېږي، له هغه وروسته به د استفادې وړ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د اترا اداره د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي هڅه دا ده چې وسنۍ افغانستان پر اتلونکو کې په برېښنایي افغانستان بدل شي. د دې ادارې وایي سید شنواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ټول هغه خدماتونه چې خلک ورته اړتیا لري د وخت په تیریدو سره به برېښنایي اړخ خپل کړي. خغلی شنواری په ټینګار سره وایي دا ټولې هڅې عامه خدماتونو ته د اسانه لاسرسي په هدف تر سره کیږي.
دغه ټولې چارې د افغانستان د ډیجیټل سازۍ لپاره ابتدایي هڅې دي. د اترا ادارې په پالیسۍ کې هم او ستراتیژۍ کې هم د افغانستان د حکومتولۍ په برخه کې د الکترونیکی او ډیجیټلی خدماتو ایرای کول لپاره ځانګړي ځایونه موږ ورکړي دي.
د سیمیز ارګانون ادارې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې د کابل ښاروالۍ په ګډون د هیواد له څو نورو ښاروالیو د فساد راپورونه خپاره شوي وو. کله چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور شو، بیوزلو ته د وچې ډوډۍ د ویش د پروګرام په ترڅ کې په کابل ښاروالۍ د فساد تورونه ولګول شول، خو کابل ښاروالۍ بیا دا تورونه رد کړي ول.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم راځو یوې سیمایي موضوع ته. په پاکستان کې د طالبانو له یو شمیر خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد په څو ښارونو کې د امنیتي خطر خبرداری ورکول شوی. پاکستانی چارواکو پرون سه شنبه په دې اړه له خلکو سره معلومات شریک کړل. د پاکستان د چارو څېړونکي وایي دغلته وضعیت بدلیدونکی دی او په خبره یې داسې ښکاري چې پاکستانی طالبان یا د پاکستانی طالبانو تحریک غواړي چې خپلې لیکې بیرته منظم کړي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د پاکستان پولیسو پاوز نیمه امنیتي او پاوزي ارګانونو ته سپارښتنه سوي چې د پاکستاني طالبانو د لاډي روبریدونو د مخنیوي لپاره په تیار سي حالت کې اوسېږي. د جرمني ډي پي ا خبري اژانس د سېشنبه په ماښام خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تیر اونۍ د دې هیواد دوه پولیس افسران په دوو بریدونو کې وژل سوي دي، یو برید په پلازمینه اسلام آباد او بل د ښار ته نږدې په یو بل سیمه کې سوي. د دوه بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلې دي. دوه بریدونو داسې ویره خبره کړې چې ګواکې د پاکستان اسلامي توندلاري تر ماتي ورسته غوړي د افغانستان سرحد ته پنځ دي سیمو کې چې په 2014 کال کې له لاس ورکړي پېستر راوګرځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان هڅه کوي خپل پټ مرکزونه بیرته فعال کړي. پاکستانی چارواکو شنونکو او تحقیقاتي مؤسسو خبرداري ورکړي چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو توپیر لري او هڅه کوي چې له لاس وتلې سیمې بیرته لاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال سانګي تحلیلګر داوود خټک په یو مطلب کې چې څوره جوړان دي ډیپلوماټ خبرونه چاپ کړي وو ویلي چې پاکستاني طالبان بیرته صحنې ته راوځي او په تیر دوه کلونو کې خپل لیکي بیرته پیوړی کړي دي. دا هغه په وینا دا اقدام د سیمې او نور نړۍ لپاره خطرناک دی. شغلی خټک ازادي رادیو ته وویل
په دې تیرو څو اونیو کې شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې د پاکستان په پاوز باندې حمله هم زیاتې شوې دي، ورسره داسې پیښې هم شوې دي چې سرکاري چارواکي په هغه کې تختول شوې دي. د دې ترڅنګ تاسو ته یاد وینو په وزیرستان کې یو حمله وشوه او په هغه حمله کې سلور خزه وژل شوې. نو دا وړ واقعیات نه دي، نو داسې سرګندېږي چې دغلته حالات سم نه دي.
د پېښور شهر د امنیتي چارو تحلیلګر فدا خان هم په دې باور دی چې ډېر احتمال لري د پاکستاني طالبانو تحریک د بیرته تلو لپاره هڅه کوي. د جرمني ډي پي خبري اژانس لیکي امکان لري له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون هم پر پاکستاني طالبانو اغیز کړی وي، ځکه هغوی دا د افغاني طالبانو لپاره یو بریا ګڼي. د امریکا متحده ایالاتو د پخواني ادارې او طالبانو ترمنځ د تیر کال په موافقه کې راغلي چې ټول نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په مخکړی د خبرونو لنډیستا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد په دوه کې د افغانستان د دولت د سولې لمرکچی پلاوي سره وکتل. دیبورا لاینز د غلطه د سولې د بهیر په چټکتیا او د روان تاوتریخوالي په ختمېدو ټینګار کړی دی. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لومړنی خصوصي راډیو فعالیت پیل کړ. د دغه راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ترکمنی سیمیز راډیو خپرونې به سر له سه شنبه په 2.90 څپو پیل شي. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبه په ابوظبي ښار کې دی او تیرونی د دغه لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه زیمبابوې ګټلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران څخه غواړي چې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ووایي چې په 2001 کال کې ایران ته د سفر پر مهال تښتول شوی و. د ترکیې وی محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې څلور کاله د مخې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وجنه کې ښکیل بلل شوی وو. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وایي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران کچې ته ورسیږي باید په دې اړه هڅې ګړندې شي. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
زیاته مرغی راځي، سونا ورته وای، چرکا ورته وای، سیخپار ورته وای، دغه مرغی راځي. ورسته غیر راځي چمچ پونم، قشقل راځي، غوتی راځي، یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلق سوزقار ورته وای، غی سپینیم دی، شنم دی، بل مرغی دی چمچنول پونم،
بله
هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغی دی خلق ورته هغه وای، قاضی حسینی وای، بل نمونه تر تراک دی
درته وای چې د دومره مرغان نمونه ستاسو واخل کنه چې دلته کډوال راځي کوم یو ډیر خاسته ده او تاسو خپل خوخیږي
ولا سونه په دوی توره کې خاسته ده او یو چمچنول ډیر خاسته ده.
څه خاست لري
وی ګوره د څه خپل رنگ سلور پنځل رنگ لري یو هغه یو نمونه چرکه دی سوري ورته وایي ډیره ښکلی معلومیږي. دا که ته وګورې تا یې پر قلم باندې تا رسمي کړی دی په دوربینو کې ګورو.
دا مرغۍ ستاسې ډېر صفات وکړ که نه؟ څه فکر کوي دا له کوم ځای راځي؟ اصل دي کوم ځای ده؟
د سایبریا نه هغه ځای نه راځي. دا موږ تاسو افغانستان هم کې لرو خو مقصد داسې دي دا خو ماجر مرغان د لرې نه راځي داسې موږ تثبیت کوی نه شو. په دا ورسته ټیم کې دوی راځي زیاته راځي.
له دې سره همدغه خبری مجله پای ته ورسیده. همکار مې جاوید نعیمی راغلی چې تاسو ته بله مجله وړاندې کړي. نعیمی صاحب ستړي مشئ.